یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم څو خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږ کال له 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند نن یک شنبه رسنوی ته په لیژلې پیغام کې وویل
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 3.9 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلي کړي.
پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 3.9 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوی دی، خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بېلابېلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نړی شبای. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لورته اتل لاند واټنه توغندي وشته دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګیانګ د سونان لسیبي توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشته دي. او اوکراین وایي د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بې ساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پرله پسې پرمختګونه لرل. د لوهانسک والي په یوه تلویزیوني خپرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې وه توانېدلې چې 40% نورې برخې هم آزادې کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوریدا ساري رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشان تر او بجو په منځني صفه 12 پښ دی وی اوري. طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګې د لیور وشل شبای خو ځای اوسیدونکو وای شوانځیو ته د هلوکانو او نجونو د هڅولو په هدف د یونیسف له لوري په اورزګان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains.
د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې نن هم قوي دي.
او د اوکرين د روسي وضعیت حال درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور نه دی مړ شوی، خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان نورګرام په شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ د چپې درې په ځنګلونو کې له تیرو درېو ورځو را په دېخوا اور بل شوی او سلګونه زره جریبه ځنګلونه یې له منځه وړي دي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامه درې او کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګېدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیکلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور تپه سوی دی، مکمل ختم سوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام درجه کوم اور لګېدلی دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور په زیاتېدو دی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ځکه زیو دا عایداتي منبع و، نغرنه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونیوي، نو په دې باندې د قوم پوره مشکلات حلېدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې یوازې کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپې درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوای دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپې درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا اور بل سوی، چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا 1100 جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلي دي. د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلي که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلي اور په اړه ضد نقیض څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کاریاب څخه د دې اور په اړه معلومات وغوښتل.
لومړنی اور تقریبا 100 ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګیدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغه سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کېږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پې وشیندي د دې نه پرته بله د مړه کولو لاره نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمن یې چې هر څومره هم کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د اور او د پاتې ځنګل ترمنځ بلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به یې وایو چې ساحې پیچلې دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اور وژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او اوبه خو هلته امکان نه لري چې پیوې شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلی دی. سیموال اوس وایي چې ور قابو شوی. یوه یادونه به وکړو چې دغه سیمې چې اوس په چپه دره کې اور لګېدلی دی او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې دی، دا دواړه سره جلا سیمې دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا اور د یو بل نه سرایت کړی. داسې هم ویل کېږي، نه تایید شوې خبره دا ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کېږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی. د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بله اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وایي، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې له ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسي جرګې پخوانی غړی نعمت الله کریابو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د هڅولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اته ورځې به دوام وکړي.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره اچول کېږي. یادی سیالی د یونیسف له لوري تر یې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ ناوخته پیل سوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وایي په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنټ چې نیکاو ټورنمنټ دی، اته چمنو په کې ګډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلوموو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وایي موخه یې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سره د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې چې ټول خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته دي انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وسته پانتونونه د شوزو او د نارینه و د خلاص دي، یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا د دولسم ټولګي فربن دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا څنګه شې شي؟ دا نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري دا ګام ستایي چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استوي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د په خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي. نو ورزش هم د روغتیا یوه برخه ده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لاتو اونیو ځنډ وروسته د لمړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تیر شپه څو چاودنو ولړزو. په دغه چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو پخلای شوی، خو د نوري مرشوبلي راپور نه دی ورکړی شوی. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې را سره دی لده به واورو.
او مننه سروان صاحب. د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیره شپه د ښار په دوو ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورندلې سیمې ته رسېدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپورې لا نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شوو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا معلوم نه دی. له تېرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې چاودنې پکې کېږي. روسیې څه موده وړاندې خپل پوځیان د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې په ختیځه سیمه دونباس باندې کړی دی. دونباس سیمه بیا لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه پکې د روسیې تر کنټرول لاندې سیویرو دونسک ښار کې شدیده جګړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون په خپله ورځنۍ وینا کې د سیویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګلی یاد کړی او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلي دي چې د سیمه کې په دوامداره توګه د بمبارۍ، توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کېږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې دا کړې چې سیویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا ادارت کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سیویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول ته راولي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د لا ډېرې سیمې د لاندې کولو لپاره جګړه روانه ساتلې. دا هغه سیمه ده چې له پخوا پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي هم فعال وو. بل ورته لویدیځ قدرتونه د اوکراین په ملاتړ ولاړ دي او دغه هیواد ته د روسیې ضد جګړې لپاره نوي پوځي تجهیزات ورکوي. تېره اونۍ امریکا اوکراین ته د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تایید کړه چې په دې کې هغه توغندي سیستم هم شامل دی چې تر 70 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف خبرداری ورکړی چې په اوکراین د امریکا په مرسته شوو کې اوکراین د امریکا په مرسته شوو توغندي سیستم باندې د روسیې خاوره وولي، دوی به په ځواب کې لویدیز ښارونه په نښه کړي. خو امریکا بیا ډاډ ورکړی یا ویلي دي چې اوکراینیان ورته ویلي چې توغندي سیستم به یوازې د ځان د دفاع لپاره کاروي او د روسیې خاوره به پرې په هدف نه ګرځوي.
ډېره مننه اسدالله لودین چې د اوکراین د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د روان خبرونه په دوام کې د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو او دغه راس په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک ته وروستیو مرستو هرکلی کوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوال بانک څخه غواړي چې له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی مومن وایي د نړیوال بانک هغه مرستې چې د کرنې، روغتیا او د لومړنیو خدمتونو د پوره کولو په برخه کې شوي دي د افغانستان بانک هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک تازه اوس 390 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان لپاره تصویب کړه چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو له لارې به د کرنې، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مصرف شي. دا کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام په جوزجان ولایت کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلي دي د دې پروګرام له لارې به د جوزجان په لس ولسوالیو کې د اوبو کانالونو د پاکولو چارې پیل شي. دا پروګرام چې تیره ورځ پیل شو، هر کارګر ته به د ورځني کار په مقابل کې 10 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. په جوزجان کې د کانالونو د پاکولو چارې د سندیزي حوزې، کرنې او نورو سکتوري څانګو د ګډ کمیسون لخوا څارل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ او 83 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 94 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 53 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 4 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1455 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د یو خپلواک بنسټ مشر وایي طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دنده اجرا کړې وایي د القاعده جنګیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته راپورونه هم ورکړي دي. ژکفر احمدي له شاغلي روجو سره مرکه کړې ده چې دلته یې په ګډه اورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کول مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور یې پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشر خپل بیعت نه وای کړی. که هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبان او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړې وې چې نن هم قوي دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطي ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسته راوړنې درلودې چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو ولکا ټینګ کړي. تمه نه لرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړي. دوی القاعده شبکه رد کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمن الزواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې دیرشو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي دا دی چې دوی هڅه کوي هغه لویدیځوال تیر باسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې ویل شوي چې د القاعده شبکې اصلي رهبري د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورنډ کرښې پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسناد له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنۍ دمخکې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د جملې په څلورویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 د کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړی چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کېږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حملې ورباندې وکړې چې دومره اغیزناکې نه وي، او دا حملې هغه وخت وسوي چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنګېدل. خو اوس د لویدیځ ملاتړي هیوادونه لکه هند لا هم کولی سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولی سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا کار القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسان یې وکولی سي ټول نړۍ کې د لویدیځ او د لویدیځ د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیځ پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملی ده. دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11 تر حمله مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11 کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نور مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیځ پر خلاف کومه حمله طرح کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یو حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11 حمله وسوې. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هیواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلي. د دوحې تړون له افغانستانه د وتلو تړون و. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
So it could seize the country.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیڅ Al-Qaeda یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پنهه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کېږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. وروستی اټکل چې ما لیدلی دا دی چې د دغو جګړه مارو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري؟ کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولی سي په محلي سطحه په افغانستان کې حمله وکړي چې افغانان په ځانګړي ډول هزاره وګړي په نښه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کېږي. طالبانو ډیر کسان بې وسلې کړل، خو د داعش خراسان څنګه هغه حتی نه ده رسېدلی چې لویدیځ ته کوم ګواښ پیش کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کېږي. پر خپله خای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban.
But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغې راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیښنه وشوده. کولی شو ووایو چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
Yes, that was when I said earlier that
لکه مخکې چې مې وویل، دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کېږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي. هو، د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کېدای سي؟ په داسې حال کې چې طالبان هڅه کوي له ګاونډیانو سره ځیرکانه لوبه وکړي. هغه څه چې د داعش خراسان څنګه یې کولی سي دا دی چې له موقع په استفاده ووایي چې ګواکې طالبان نه غواړي د انصار الله په څیر ډلې په وړاندې چې د تاجکستان پر خلاف جنګیږي او د ازبکستان اسلامي غورځنګ او حتی تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو په وړاندې اقدام نه کوي، او طالبان هڅه کوي چې پر تاسو یعنې ګاونډیو هیوادونو فشار راولي. موږ دلته د جهاد پر مخ بیولو لپاره یو. په دې ډول کولی سي د دغو ډلو ځینې غړي له دوی جلا کړي، خو په ټوله کې دغه افراطي ډلې د طالبانو او القاعده شراکت ته وفاداره پاتې دي.
If we come to
کله حقانی شبکې په اړه خبرې وکړو، دا مهال دا شبکه په افغانستان کې څومره پیاوړې ده؟
The Haqqani network is the most influential
حقانی شبکه د طالبانو د ډلې تر ټولو با نفوذه فرقه ده. مشر یې سراج الدین حقانی دی چې د نړیوالو تروریستانو په ځانګړي فهرست کې شامل دی. له القاعده سره نږدې اړیکې لري. ځینې وختونه به د القاعده په شورا کې ناست وو. دی د طالبانو د مشرتابه مرستیال دی چې ورسره په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم دی.